په پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دن کو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زهارون بچا در سره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او نس پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه بل منور شاو
د مهمو خبرونو سره ټکی د سواد پولیسو د دفاع یو سل سلور سلويخ د خلاف ورزي په تور د تاریخ انصاف ګڼ په لویان نیولې نن په تاجکستان کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ کانفرنس پیلېږي او بیګا د شپې یوکرين او روس په یو بل ډرون بریدونه کړی دي د خبرونو تفصيل د سواد پولیس وایي چې د قانون یو سل سلور سلويخته مدافع د خلاف ورزي په تور یا د پاکستان تاریخ انصاف درې دیر شپه لویان نیولې د ځلي پولیسو یو مشر باچا حضرت بیگا مشال لريو تو ویل چې په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د کیدونکو ټیسټ پر مهال یې د امنیت ساتلو په خاطر د قانون دفاع یو سل سلور سلويخته منافذه کړې و خو د په وینا د دې باوجود پرون تاریخ انصاف په خوځه خېله کې جلسه وکړه باچا حضرت زیاته کړه چې په دې تور یې درې دیر کسان نیولې او د ګڼو نور پر زد یې مقدمه درش کړې دي خو د تاریخ انصاف د ملکن ډیویژن بیان صلاح الدین یوسفزی مشال لريو تو ویل وندا په کور د نن نشوې چې د پوینا د قانون خلاف ورزي نه ده
کنونشن ختم شو وان شو کارکونان نو په دوبان دي زې پزینه کبنديان وشو د 40 نو ول 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړ کیږي نو دسي ټول جماعتونو ته دي ورکړ شي
تر دې وړاندې د نومبر په 25مه هم تاریخ انصاف په دیر کې جلسه کړې و چې پولیسو یې د مخنیوي هڅه وکړه او وروسته یې د ګوند ځنو ځای مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې د پاکستان په مختلفو خاورونو کې د بلوچستان د تربت خار د هغو احتجاجانو په ملاتړ کې مظاهره شوه کوم چې تور پوری کوي د پولیسو د ترهګرۍ ضد څنګ لا درکه کسان په جالي پولیس مقابله کې وجلي د بلوچستان د یووالي شورا بلوچ یهجهتی کونسل لخوا پرون په کراچۍ لاهور هاب او کوټه کې سلګونه کسانو مظاهره وکړه او په حکومتي غږ وکړه چې د لا درکه کسانو په مبینه پولیس مقابلو کې د وجنو مخنیوي دی وکړي د لهغه ورسته دا چې د نومبر په درشته د پولیسو ترهګرۍ ضد څنګ د تصویرونو په خبرولو سره بیان کې داوه وکړه چې د انخطې پر مهال یې وسلوال وجلې دي خو له دې وروسته بلوچ فعالانو داوه وکړه چې په وجل شو کې د بالاج مولا بخش په نوم هغه ځوان هم شامل دي چې د دوی په وینا لا درکو د دې پر ضد بلوچ اقدهتی کونسل په تربت خار کې پرلت پیل ک چې نن په سلورم ورځ هم دوام لري د حکومت او مظاهره کوونکو ترمنځ پرون هم مذاکرات به نتیجې پای ته رسیدلې د وجل شوې بالاج مولا بخش خور ناز بیبی بیگا په تربت کې خبری غونډه ته د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې سی ټی ډی د خپل بیان بیرته واخلي او د پیښې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي حکومت لا تر اوسه په دې اړه سند ویلی د پاکستان پوز دا وکړي چې پرون یې په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال و جدید پوز د امریکو ادارې بیان زیاتوي چې د سرروغه په جنتا زنګي سرسیمه کې دا کاروي د استخباراتي معلوماتو په اساس کړي خپلواک سرچینو د داوی تصدیق نه دی کړو نه هم تر اوسه پورې کوم وسلوال ډلې په دې اړه سویلي بلخو په شمالي وزیرستان کې د فعال حافظ ګلبادر وسلوال ډلې په امنیتي ځواکونو د شوی پرونی ځانمرګ بریډ ذمہواری منلې ده انتظامی او استخباراتي چارواکو چې لرسنیو سې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ظاهرولو په شرط پرون مشال لريو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د بنو په بکخېلو کې د اف سي ځواک په سرتیرو په ځانمرګي بریډ کې یو کس وجل شوی او یو شنو ټاپیان دي په ټاپیانو کې ديار له سرتيري وته ولسی وګړي دي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ نن د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې د هرات د امنیتی ډایالوګ د یو ولسمې دورې د ورځنۍ کانفرنس پیلېږي د کانفرنس تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان پرون مشال لريو تویل چې خواوشا یو نیم سل کسان یې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره وربللې دي په دې کې به د افغانستان امنیت بشري ستونزې د ښځو حقونه او د نړیوالو مرستو په اړه بحثونه کوي او بل خبر دا چې د روس چارواکو ویلي په یوکرين لکتر لګه سلیر شترون الوتکو په واسطه ماسکو او نور خارونه په نخه کړی خو دا وکوي چې زیاتره به پایلټ الوتکې د الوتکو ضد نظام للارې راغورځولې دي بلخوا یوکرین رپورٹ ورکړی چې د نومبر په شپږشتمه د شپې مهال د روس لږ تر لږه نه ډرون الوتکو پنخه کړی دی. دا تر هغې یوه ورځ وروسته ده چې روس په کیف او نورو ښارونو په پراخه کچه د ډرون بریدونه وکړل. دا په 2022 کال کې د روس لخوا د یوکرین پر ضد د پراخ یرغل پیلېدو وروسته تر ټولو لوی برید دی. د روس د دفاع وزارت دا وکړي چې د یوکرین لږ تر لږه سلیریش ډرون الوتکې په تولا، کالوگا، بریانسک او ماسکو کې راغورځولې دي. د دې پیښو له وجې په هیڅ یوه سیمه کې کومه مرګ ژوبله نه ده رپورټ شوې. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ول منور شاه مو اوریدل. اوس پر شو رپورټونو ته له ډیر وروسته په سواد کې هم د پاکستان تحریک انصاف غونډه یا کنونشن شوه چې په خبرګون کې پولیسو یو شمیر کسان نیولې دي. د سواد پولیس وایي په دې ضلع کې د دفاع یو سلو سلور سلویخت لګېدو باوجود پی ټی آی غونډه کړې چې دوی په وینا د قانون سرغړونه د خود تحریک انصاف ځای مشران وایي دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تر دې وړاندې هم د ګوند د نومبر پر 15مه په دیر کې د کنونشن یا غونډې هڅه کړې وه چې په وینا یې پولیسو هلته هم د هغې غونډې مخه نیولې وه. له سواته نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد ضلع پولیس تحقیقاتي څانګې مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت د نومبر په 16مه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې ضلع انتظامیه سواد کې د ایم ډی کی ټیسټ لپاره د په یو سلسلور سلویغ لګولې وه چې څوک به هم په یو ځای کې جمع کیږي نه، لارې به نه بندوي، امن او امان به نه خرابوي. خو بیا هم د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو خوازخیله جانو کلي کې لویه جلسه کړې، لارې بندې کړې، امن ته زیان رسولو کوشش کړی، د خلکو روزګاري متاثره کړی، ځکه پولیسو د قانون مطابق دو دیش تنان نیوری پا گنش میر تنانی مقدمه درج کلی دا باز کسان پتشی ویدی. دا به داسې حال کې چې تحریک انصاف لخوا اعلان شوی ورکرز کنونشن خوازخیله جنوب کې ترسره شو چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړو او ورته د پارټۍ په شرن ویناګانې وکړې. تحریک انصاف ملکن ڈویژن ترجمان صلاح الدین یوسفزئی پدا غړه مشال ریډیو ته ویلي چې خوازخیله کې په کور دننه د کارکونانو غونډه وه چې د قانون سرغړونه نه وه، خو بیا هم پولیسو پوره هڅه کړې چې دغه غونډه ونه شي.
څنګه دا کنونشن ختم شو او د غراوان شو کارکونان نو په دو باندې پزینا کبندیان وشوي. د 40 نو ول 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي چې باغی کې محمد خان دی، د سی اشرف خان دی، رشید رحمان دی، ویلج ناظم. خو خط طریقه دا وشو چې زمون کم قائدینو نو هغه په سیف طریقه باندې اوتل خپل زونه تورې سیدل. او د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړی کیږي، نو دسی ټول جماعتونو ته دي ورکړی شي. خو د افسوس خبر ده چې زمونږ سره په یو کمره کې اوړې جمع کیږي، نو دا د آئین او د قانون هم خلاف ورزی ده او د دستور هم خلاف ورزی ده.
دینا یو ورځ وړاندې په دیر کې هم د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو غونډې باندې د دیر پولیسو د ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو په ضد مقدمه درج کړي چې پکې لیکل شوي د یاد ګوند کارکونانو قانون مات کړی، په پولیسو کاڼي ورولي، وروسته پولیسو د پارټۍ باز مشرانو نیول لپاره د هغوی په کورونو چاپې هم وهلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په تربت کې د هغو بلوچستانو پر لتنن هم دوام لري چې داوه کوي د پولیسو تر هغه ضد ځواک سی ټی ډي لا درکه بلوچستان د دوی په وینا په مبینه جالی پولیس مقابلو کې وجنی. د دوی د پرلت په ملاتړ کې پرون د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشوې. پرلتوال غوښتنه کوي چې د لادرکه بلوچستانو وجنې دې ودرول شي او د هغو کسانو پر ضد مقدمې درج شي چې د دوی په وینا څو ورځې وړاندې لادرکه کسان وژلي ول. د بلوچستان پولیسو تر هغه راځي څنګه د نومبر پر 23مه په خپل یو خبر کې د ځینو کسانو تصویرونه خپاره کړي ول، وېدا یې کړي و چې هغوی وسلوال ول او په تربت کې په یو نښته کې وژلي دي. سی ٹی ڈی او حکومت د مظاهرچیانو د تورونو پاړه لا سندي ویلي. لکراچانا نیازلی رپورټ راکوي.
د لادرکا بلوچستانو د یووالي کمیټي بلوچ یک جهتی کمیټي پروند نومبر په شپږشتمه د بلوچستان په کوئټا، تربت، حب، لاهور، کراچۍ او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د بلوچستان په حب کې تر سره شوې احتجاجي مظاهره کې د لادرکا بلوچستانو د کورنو غړو، مدني فعالانو پکې ګډون وکړ. مظاهره کوونکو د حب خار په مرکزی لار لاریون وکړو او بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت بلوچ چهچهتی کمیټي غړي عبدالوهاب بلوچ ویل د بلوچستان سی ټی ډي پولیسو سور جوړاندي په جالي مقابله کې لادرکه بلوچستان وجلی دي او بیا یې ولله د عملیاتو مقابلی نوم ورکړی دی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په تربت کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وجلې شوي کسانو لپاره انصاف غواړو.
خاص کر گزشتہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے درمیان جو ہے بہت سارے فیک انکاؤنٹرز کیے ہیں.
دی وای په خصوصي توګه په تیر یو نیمه میاشت کې ډیری چالی مقابلی شوې دي. د تربت په پیخه کې سی ټی ډي پولیسو او امنیتي ادارو هغه کسان وجلی دي چې د مودې رهسي روکو. سردار اختر منګل چې کوم د لادرک کسانو تفصیل وار په وار حکومتونو ته وړاندې کړي دي، هغه کسانو مړی موندل کیږي او چې څومره هم جالي مقابلی شوې دي په هغه کې هم لادرک کسان وجل شوي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې ریاستي ادارې د نور لادرک بلوچستان په جالي پولیسو مقابلو او عملیاتو کې نوجنی هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د لادرک بلوچستانو د کورونو غړو او مدني فعالانو د هیواد په ګڼو خارونو کې احتجاجي مظاهری او پرلت لړۍ په داسې حال کې پیل کړي دي چې د نومبر په 3مه د بلوچستان د پولیسو د ترهرګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي لخوا یو خبر پاڼې سره د کسانو تصویران خپاره کړي وو او داوای کړي وای چې دا هغه وسلوال دي چې په تربت کې تنخت په محل وجلې شوې دي. وروسته له هغه بلوچستانو له هغه وجلې شوو څخه د یو تن بالاج ملا بخش مړې په تربت کې د عدالت ودانۍ مخې ته خو دې او د 15 ورځو رهسې په احتجاجي پرلت ناستي. ناز بیبي چې د بالاج ملا بخش خور ده او په ګڼ شمیر کې د میرمنو او نارینه سره د تیرو 15 ورځو رهسې د بلوچستان په تربت کې په پرلت ناسته ده. نوموړي د نومبر په 6مه ماسخوتن خبری غونډې ته ویل حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره چې کوم خلک راځي هغوی هم هیڅ اختیار نه لري، بس موږ مجبوروي چې احتجاج ختم کړو. خو نوموړي وایي چې د خپل غوښتنو نه به په شا نشو.
سی ٹی ڈی اپنا جھوٹا بیانیہ واپس لے.
دا وای د سی ٹی ڈی پولیس دی خپل د دروغ بیان بیرته واخلي. د سی ٹی ڈی جالي مقابلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. وزیر اعظم او وزیر اعلی د مونږ ته پاور راکړي چې بلوچستان بنور په جالي مقابلو کې نه وجل کیږي او د پاکستان سپریم کورټ ته بلوچستانو په جالي مقابلو کې د وجنی نوټس واخلي. ناز بی بی زیاته کړي چې د بالاج بلوچ او نورو کسانو په وجنه کې ککړو سی ٹی ڈی پولیسو پر ضد مقدمه درج کړي شي، د کومې چې د تربت یو عدالت هم امر کړی دی خو تر اوسه د عدالت په امر عمل نه دی شوی. نوموړي وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوي خپل مړې خاورو ته نه سپارو. بلخوا په لاهور، کراچۍ او کوئټه کې هم بیا د لادرکه بلوچستانو کورونو غړو او بلوچ زده کوونکو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهرې کړي او د تربت د پیښې په اړه د حکومت نه هم دغه خپلې غوښتنې تکرار کړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ چې د نومبر په 9مه اسلام آباد های کورټ د لادرک بلوچانو په قضیه کې غوښتې دي. وزیر اعظم انور الحق کاکړ د نومبر په 15مه د جیو نیوز پروګرام نیا پاکستان کې خبرو په وخت ویلي چې په دې ورځ به د ملک نه بهر وي نو ځکه عدالت ته به وړاندې نشي. نوموړي ویلي د ریاست یو اداره هم د خلکو په جبري توګه په لادرک کولو کې ملوثه نه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
په خبر کې مست افغان کډوال تور پوری کوي چې پولیس له بی اسناد افغانانو سره سره کډوال هم تنگوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره وی لدوی څخه ځینې وای د پرله پسې زورونو له وجې تنگ شوی او فیصله کړې چې افغانستان ته ستانه شي. خو ځینې نور بیا وای د اسناد لرلو سربیره هم د پولیسو د ممکنه زورونو له ویرې له کورونو بهر نه وځي. بلخوا د پیښور پولیس وای دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنگوي. د پاکستان حکومت د پالیسۍ له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته یې د ستنېدو لړۍ پیل شوې. پاکستاني چارواکي وایي تر اوسه 3.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری رپورٹ راکوي.
د پیخبر په تاجاباد کچا بادیو کې میشت شپېته کلن ظاهر جان مشال ریډیو ته وایي چې ټوله کورنۍ پی وار کارډ یعنی اسناد لري، خو د دې باوجود د موجوده حالاتو له وجې نور نه غواړي چې پاکستان کې پاتې شي.
پولیسان چاپی وهي را باندې، د ورځې د شپې را باندې وهي، وروره بس کورو ته نه ننوځي. په خپله دغه د کارټ لرم، خو خوښه مې ده له خیره چې دغه ژمی تیر شي، دغه یخ به تیر شي، زه به خپل وطن ته له خیره سره ولا. نو چاپی او تکلیفونه دي ډېر کنه، کارټ په وجود بم ځو، په تک باندې خوځو، خو چې په عزت لاړ شو.
په پیښور کې میشت ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم احسان الله ده. هر یو کس کورو کې ناست دی او بار نه ځان په ستالیا اچولې، ټول په کورو کې ناست دي، راوتې نه شي، بار څوک راوځي نیسي، پولیس ځي په ځي باندې، بس ناکه بندیانې اچولې، هر یو افغانۍ نیسي، چا سره کارډونه یې که نه یې بوځي، ډیپورټ سینټر ته واچي او بس ډیپورټ یې کړي.
سردار ولی مې نوم دی او یو لسم کې سبق یم. بس ما هو د ډاکټرۍ کورس کول خپل میډیکل، موږ سره کارډونه شته او کارډونو والا تم پوه شي، کارډونو والا هم چې ونیسي دا نقلي دی او دا پولیس ټیر دی، پوه شي بانه ورته غواړي، بس په یو طریقې بوځي چې بس بوځي
حشمت خان د نومبر په شپږشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او کوم افغان کډوالی نه دی زورولی.
چې چا سره کارډ نشته هغه خلک نیسو، داسې هیڅ قسم له خبره نشته. مزید دویمه پالیسی پورې آرډر دی چې بیا څه پالیسی فرد نه کوو، که یو سړی سره ان کیس په جیب کې نه وي کارډ، مونږ یې راولو، هغه ته لشل منټه ګنټه دوا انتظار وکړو، ورساته ولا ټلیفون وکړو چې بای که د کارډ وي، پاسپورټ وي، ویزه وي، دا تاڼې تر وړې پیش کړي، کچېرې هغې سره نه وي روناړو په دا ګنټه دوه درې کې، نو بیا مونږ بوځو هلته کې جمعه خان خوړلې، هلته ورته د دې خپل آر یو کابینه ناستې، هلته باقي د تپوسونه کوي، چا ته څه ویلي نه دي ویلي، هغې نه بعد چې کوم دی بیا د دې انټرویو شي، نادرې چیک شي، هغې چیک شي، هغې نه پس بیا دا اړۍ او ځیخا.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای. په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د اوښتو لړۍ پیل شوې. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې کومو افغان وګړو سره پی او آر کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي، نو هغوی نه وباسي. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو په وینا د نومبر 26 نیټې پورې په دې پولو افغانستان ته د اوښتو بې اسناد افغان کډوالو شمیره درې نیم لاکھ نه پورته شوې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې سبان د 14 لاکھ رجسٹر یا اسناد لرونکي افغان کډوال موجود دي، او په همدومره شمیره کې بیا بې اسناد یا نا رجسٹر افغان کډوال هم شته. خو د پاکستان د داخله چارو وزارت ادعا کړي چې په دې ملک کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیره باندې 10 لاکھ دا. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو اصولو یا نورمونو خلاف بدلې ده. هغه غزنی ته په خپل پرونی سفر کې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع خبرې کړې دي. د تر هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هېواده د بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو بهیر پیل کړی دی، چې د چارواکو په وینا تر دې دمه شاوخوا 3.5 لک افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغو څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه، په داسې طریقه چې ټول عمر ښېګړه وه، دا ښېګړه په داسې بدۍ باندې، په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول
هغه ګړې یې رښوي. سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړ پوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واکته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. اخو پاکستانی چارواکي ویلي دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان به سي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دي او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
جدی او سنجیدہ کوششونه کیږي چې دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځمانه جاری وي نو ماحول داري چې د مستقبل لپاره هم خنه دی پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د الیکو لپاره. سراج الدین حقانی بیان هم دې ته ګورم چې یو خو د افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه چې ډېر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي
د امریکا د سولی انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولی انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي.
سفیولا ستانگزی رپورٹ ہو پاکستان افغان کڈوال خپل هیواد ته یی دستنې دو بهیر تاسو اوردل چې دوام لري. خو پاکستان کې یو شمیر کاروباریان وایي د افغان کډوالو بیرته تګ د هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دا شکایت په خیبر پختونخوا کې د غبین یا شاتو کاروباریان کوي. دا چې دوی کاروبار څرنګه اغیزمن شوی دی دا به د عظمت علی شاه په رپورٹ کې واورو.
دا پاکستان د شاتو د کاروباریانو اتحادیه نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د تګ رستو د شاتو د مچو کومې پیټې نرخ 8000 روپیه هغه اوس 1500 روپو ته راکو شوی خو بیا هم اغستون کې د نشټ برابر دي.
زمنګ په دې کاروبار کې ډیر زیات افغان ریپیو جسترونو هغه په بی کی پینګ کې مو په مچو پالنه کې مو په ټریډینګ کې مو په ایکسپورت کې هغه خلک لګیا دي. په دې ټیم کې دا غي د بانکونو او نېریږي چې بانکونه زمنګ اکاونټونه منجمد نکی غرنګ چې کوم دې نور د پیسو نه مغیریږي په پراپرټینو باندې مریږي نو هغه خپل کاروبار په پاکستان کې په مکمل توګه باندې ودرولو چې هغه خپل کاروبار ودرولو نو د دې د وجې نه چې کوم دې په مارکیټ کې وس نه ایکسپورټر بارته ایکسپورټ کوي نه چې کوم دې ټریډر لګی دی نه شاتخلی نو دا یو غټه مسله. د غرنګ د افغانستان منډي و زمنګ سره منګ ډیر زیات شات چې کوم دې د پلوسی افغانستان ته لګل هغه با په تورخم باندې بتللو. د غرنګ هغه شات با په 1500 روپۍ بانی افغانستان منډی تمنګ رسول پشپک 100 روپۍ کالداري بانی افغان ګورنمنټ پاغي بانی دومره ټیکسونه ولګل د پاکستان د رویه د وجنه چې وس زمنګ یو ټپ کا شات یو منشات چې منګ افغانستان ته لګو نو 8000 روپۍ خرچه پیرازي.
پاپې خبر جګړه کې د شاتو د مارکیټ دکانداران وایي چې حکومت د افغان کډوالو فیصله په هغه وخت کې وکړه چې د مچونه د شاتو اغستو وختو. شپیتکلن اسد الله مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په مارکیټونو کې د شاتو اغستون کې هم زیاتره افغان کډوال دي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیس لخوا د زورولو له وجې زیاتره افغان کاروباریان مارکیټ ته ناراضي.
زمنګا د سپرلی نه شروع شي د شرشمو د سیزن نه بیا ورپسې د بیکړ سیزن بیا ورپسې د مالټي او د پلوچ سیزن بیا د هغه پسې بیا دویمه په شکالې پلوچ ورته بیا غي بیا ورپسې شوتلې تعریف سی بیا بیری نو زمنګ بنیادی چې کوم بنیادی کوم چیز دی او زمنګ د روزګار د آمدن کومه زرایی دی او د ملک لپاره چې کوم فایدمن چیز دی چې کدا زر مبادله د بهر ملک ته د کوم چیز په وجه چې منګل راځي هغه بیره را ځکه زمنګ نور چیزونه بهر ته نه ایکسپورټ کیږي. زمنګ د بیری شاد بهر ته ایکسپورټ کیږي بالکل لکه دا زمنګ غمن شی او زمنګ د روزګار په ګرم ورځو کې دا خبر او دا لړۍ چالو شو چې کله دا لړۍ چالو شو نو ضرور هغه شاتونه هم به ترتیب رال شاتونه هم به طریقې وستلې شو او کسر وستلې شو نو هغه به طریقې په دې مارکیټ باندې خرڅ کړې شو یا خلکو کړي ویوړي چې شاتونه بلې خواته ویوړو نو ضرور زمنګ پر روزګار باندې بالکل 80% اثر دی مینس اثر.
یو بل دکاندار عبید الله چې پخپلا د شاتو د مچو د پالنې کار هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې باید پاکستان حکومت ته افغانستان کاروبار کوونکو ته زر تر زره ویزې ورکړي چې ورسره د هغوی کاروبار بیا روان شي.
دا اکثر افغانان دی دی پنڈے کی اسی کی دل کاروباروں نے راشی دل گاڑی ہو رہی دس پندرہ بیس کلو والی لڑشی زمان پاکستانی اور روچ رازی اگر صرف پاو شاہ دہلی اگم کلا چی ضرورت بیمار لے اوڑا ما اکثر چی راشی افغانان چی راشی اگر شاہ دہی اوڑی اس اپلو زمان خرس کردے زمان دس کلو بیر آواغ سا پنڈے ہو ما تپوسو کمائی دکن جائی وزد افغانستانی ما پنڈے کی کاروبار کو ما نو بلو زروانی ما اغم جی بلو رزین زب چل گئی یہ ریدہ وجہ نہ خپل کاروبار ال دکې روان کړل شروع گئی مارکیټ جوړی گئی نغی سره دغی اکانومی نورم فکی پاکستان فا اکانومی خراب شو روانه ده نور هم
دا شاتو کاروبار کوونکی وای چې درې میاشتې وړاندې په یو لک او لس زر روپۍ یو منشات اغستو خو بازار کې د اغستون کو شمیره د نشت برابر ده چې له وجې د یو منشاتو نرخ 5000 روپو ته راکوش شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاکل شویرین د افغانستان د خوست په ګډون په څوارلس ولایتونو کې د پولیو وایرس یا ګوزن ناروغۍ پر ضد د واکسینو اصل روزنه کمپاین پیل شي. د ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په کمپاین کې به د خوست لکونو ماشومان د وایرس ضد واکسین شي. د روغتیایي فعالانو د دې کمپاین په پرانزغونډه کې له خلکو غوښتي چې خپل پنځو کلونو څخه کم عمر لرونکي ټول ماشومان واکسین کړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازینی دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس شته. تفصیل نجیب الله الخیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ چې د نومبر له 28 سره سمون خوري د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې شاوخوا د نیم لکه له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. ګوزان عموما تر 15 کلونو کم عمر ماشومان غیزمنوي او درملنه یې ناشونې ده. د یکشنبه په ورځ د واکسینو کمپاین د بهیر د پیل غونډه په سند کې د واکسیناسیون ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله امیری مشال رادیو ته داسې ویل:
موږ د ګوزان په ضد ملي کمپاین چې دا په څو ولایتونو کې وي د هغه ماشومانو لپاره چې عمر یې د 15 کلنۍ نه ټیټ وي د پولیو واکسین شروع کوو. دا کمپاین به څلور ورځې دوام لري. په دې کمپاین کې مونږ تقریبا تر درنی ملاکو هغه مشمان چې عمر دې 15 کلنې نه ټیټ وي واکسینه وو.
د واکسیناسیون ولایتي مسؤلین وایي په خو په دې ولایت کې تر ونیم زره پورې انکاری کسان ول چې نه یې غوښتل ماشومان واکسین شي. خو د پرلپسې عامه پوهاوي له کبله دا شمېر 15 زره کسانو ته راټیټ شوی دی. ډاکټران وایي په افغانستان کې د پولیو په اړه عامه پوهاوی ډېر اړین دی او د کافي پوهاوي د نشتوالي له امله په ځینو سیمو کې یو شمېر ماشومان د دې مهمو واکسینو له پلي کولو پاتې کیږي. ډاکټر ګل محمدین محمدی منګل د ګوزان د ناروغي پاړوایي:
ګوزان یا پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د پولیو وحشي وایروس په واسطه سره د انسانانو وجود ته ننوځي، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 15 کلو ټیټ وي هغوی تر حمله لاندې راولي او په همدغو ماشومانو کې د پلج سبب ګرځي چې دغه پلج بیا تداوی نه لري. که په مجموع کې وایو چې پولیو د تداوی وړ نه ده بلکې د وقایې وړ ده. وقایې مونږ کولای شو چې د دوه څاڅکو پولیو واکسینو په تطبیق سره خپل ماشومان د ابد لپاره خوندي وساتو.
افغانستان کې اوس هم ځینې کورنۍ خپل ماشومان د بیلابیلو لاملونو له کبله نه واکسینوي چې دا د ماشوم د بدن دفاعي وړتیا کموي او په دې توګه په اسانۍ په پولیو یا ګوزن ناروغۍ اخته کېدای شي. قومي مشر رکیف رحمان له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان د واکسینو له تطبیقه پرې نه ږدي.
دا واکسین شروع کی ټولو ته دا پیغام دی چې وي د وړکی وي که بل دي تللی وي که هر چیرې وي خپل وړکی ته متوجه شي هغه رضاکارونو ته روبوسي هغه دوه څوڅکي واکسین ورکړي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تېرو څو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته هم د ماشومانو د ګذر ځینې پیښې ثبت شوي دي. د یادونې وړ ده افغانستان او پاکستان نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګذر پیښې پکې رامنځته کیږي.
د نجیب الله خیل رپورټ اوس په د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وړاندې کوم. د سوات پولیس وایي د قانون د یو څلویښتمې دفې د خلاف ورزۍ په تور د پاکستان تحریک انصاف درې دېرش پلویان نیولي دي. د ضلع پولیسو یو مشر بادشاه حضرت بیګا مشالو ته وویل چې په میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره د کیدونکو ټیسټ پر مهال د امنیت ساتنې په خاطر د قانون دغه دفعه ناپیس کړې وه، خو د په وینا د دې باوجود پرون تحریک انصاف په خوازخیله کې جلسه وکړه. خود تحریک انصاف د ملکن ډویژن ویان صلاح الدین یوسفزی بیا هم پرون مشالډو ته وویل چې غونډه د وکور دننه شوې ده او د پولیسو کاروایی د قانون خلاف وبلله. د پاکستان په مختلف ښارونو کې پرون د بلوچستان د تربت ښار د احتجاجیانو په ملاتړ کې مظاهرې شوې دي، کوم چې تور پورې کوي. د پولیسو د ترګرایز څانګې له درکه کسان په جالي پولیس مقابله کې وژلې دي. دا تر هغه وروسته چې د نومبر پر درویشتمه د پولیسو تر هغه عزت څانګې د تصویرونو په خپرولو سره په بیان کې دعوه وکړه چې د نښتې پر مهال وسله وال وژلي دي، خو له دې وروسته بلوڅ فعالانو دعوه وکړه چې په وژل شوو کې د بالاچ مولا بخش په نوم هغه ځوان هم دی چې دوی په وینا لا درک و. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې پرون یې په جنوبي وزستان کې د عملیاتو پر مهال اته وسله وال وژلي دي. پوز د مالیکو ادارې بیان زیاتوي چې د سرروغه په جنته زنګې سر سیمه کې دا کاروایی د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړې. خپلواک سرچینو د دې دعوی تصدیق نه دی کړی او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په اړه څه ویلي دي. بلخوا په شمالي وزستان کې د فعال حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې پر امنیتي ځواکونو د پرونی ځانمرګي بې ذمواري مدلې د انتظامي او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ځایرولو په شرط پرون مشالډو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د بنو په بکاخیلو کې د اف سي ځواک پر سرتیرو په ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او یویش نور ټپیان دي. نن د تاجکستان په سرخار دوشنب کې د هرات د امنیتي ډایلاګ د یولسمې دورې دور ځنۍ کانفرنس پیلیږي. د کانفرنس تنظیمونکي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان پرون مشالډو ته وویل چې شاوخوا یو سلو پنځوس کسانې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره وربدلې دي. اوس په درته اورېدونکو د دې اونۍ د مشالډوي مجله خپرونه وړاندې کړو. نن به پکې تاسو د ممندو د سیمې له یو شاعر غزل ممند سره دغه پر ژوند او کار خبرې واورئ. د خپرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر یم او تاسو ته په تازه غنه کې هرکلی وایم. دا ونی له غزل مومن صاحب سره خبرې کوم. غزل مومن صاحب لکه څنګه چې لنوم نه ښکاری د مومندو دی او لتیرو ډیرو خسته کلونو نه په پښتو ژبه خواږه شاعری کوي. داغه په شعر او ژوند او کار باندې لنموړي سره خبرې ترې کوو. نو تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونه واوري او د غزل مومن صاحب له افکارونه به خبر شي. نو ورزو په خبر ته د واتس اپ لار غزل مومن صاحب بر سره او هغوینه دغه د ژوند او کار پاړه پښتني کو. غزل مومن صاحب تاسو خو له ډیر وخت نه د پښتو ادب خدمت کوي، نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده او که زمونږ اوریدونکو ته دا وایي چې چاپ او نه چاپ اثر مو څومره دي؟
اول خو نجیب عامر صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې، پیرزوونه، احترام، امید دي چې ټول به ښه او د صحت په خوندور جامو کې وي. خوشاله شوم تاسو سره په دویم ځل باندې خبرې کوم، ستاسو د مینوالو سره، ستاسو د اوریدونکو سره. ټولو ته دي سلامونه او نیکی هیلې وي. تاسو پښتنه وکړله چې د ډیر وخت نه پښتو ادب ته خدمت کوئ، نو خدمت زه به څه ویم، شاید پوهان به دا په خدمت کې شماري که به نه شماري. بهرحال دا خو زموږ هغه احساسات دي چې په دغه اساس باندې موږ ژوندي وو، د خپل ژوند لپاره لګیا یو، څه هلې ځلې کوو، شعر لیکو. نو کتابونه خو دا وخت کتاب زما نه دی چاپ، بلکې چاپ ته نږدې کوشش کوم چې یو کتاب اوس د ملګرو په غوښتنه باندې. زه اصلا د مومن د ادبي ټولنې د یو ادبي ټولنې غړی یم چې ډېره د پوهانو په معیار پوره ټولنه ده. نو موږ اکثر داسې کوو اوس خو په زبدم چې پښتنو کې د کتاب د چاپ کېدو د یو داسې رواج دی چې څوک د معیار چې کوم هغه دغه دی څه ورته وایي چې کوم د معیار هغه پیمانه ده نو هغې ته ډېر کم خلک ورسیږي. مخکې د دې نه چې دغه د معیار پیمانې ته ځان ورسوي کتاب چاپ کړي نو مخکې د دې نه څه جذباتي څه لیکل را جمع کړي او د هغې نه شاعري شاعرانو ورته ورکړي او څه کتاب سو پاڼې کتاب ته جوړ کړي. زموږ بدنصیبي دا هم ده چې کوم داسې اداره نشته دی چې زموږ د پښتو د کتاب معیار وګوري چې دا د چاپ کېدو د معیار دی او کنه. بهرحال دغه وګدباسته دغه نه به را تیر شم خبر به په خپل کتاب وکم. نو د دغه مرګرو اوس د اجازه ده اوس پورې دغه اجازه نه وه. زما د خپلې ټولنې د مرګرو د مومند ادبي ټولنې د هغې پوهانو د هغې عالمانو اوس دا اجازه راکړه ده چې ته دې کتاب چاپ کړي. نو د هغې دپاره لګیا یم. څه هلې ځلې مې شروع کړې دي. خپل انتخاب مې اسنه سره جمع کړی دی. نو امید دی چې در په لږ وخت کې به دوه درې څلور میاشتې کې به انشاءالله زما کتاب زما د اورېدونکو تر لاسونو راشي.
مننه غزل مومن صاحب. د نن دور ځوانان او پیغلې خپل شاعري له کتاب نه زیاته په سوشل میډیا باندې خپروي. تاسو دې کار ته څنګه ګوري؟
او بالکل امیر صاحب، د نن دور شاعران چې کوم دی د کتاب نه زیات په سوشل میډیا باندې فوکس کوي، مطلب بغې ته نظر ډیر زیات لري. نو اقدام خو بد نه دی، ځکه چې میډیا هم د دې دور د رابطو یو ډیره ښه او معیاري ذریعه ده. خو دې یو زه به دا هم چې یو بدعت دا را پیدا کړه، یو قباحت یا غلط عادت یې دا را پیدا کړه چې هر سړی په خپله کوټه کې یا په خپل د ملاستې په کټ کې سولی کې او د خپلې خوښې مالک دی هغه پوسټ کې. نو سمرګري دار چا داسې چې واوا ورته وشي، هغوی ته ډېر کمنټونه لایکونه راشي، نو بد اغېز په سړي باندې دا وشي چې سړی وګڼي چې زه یو لوی معیاري سړی یم، یو لوی معیاري شاعر یم، پوه یم. نو خلک یې د ټولنې نه لرې ساتلی دی. دغه د ټولنې نه لرې کېدل دا یو ډېر منفي اثر دی په پښتنو شاعرانو باندې، او دغې نتیجه هم دا کېدای شي چې د پښتو د پښتو شاعري ډېره زیاته شوه، خو د پښتو د شاعرۍ معیار ډېر بې انتهایي راولوېده. نو د دغه معیار رالوېدل زه خو هم چې دا د سوشل میډیا یو ګناه ګڼم. الله دې وکړي چې تاسو راسه متفق یې بیا هم. نو زما خپله دغه نظر دی.
غزل مومن صاحب، د شاعرۍ معیار څنګه لوړ ساتلی شو؟ ریاضت به کوو، مطالعه به ډیره کوو، څه نورې لارې چارې هم لري. تاسو سه لار ګودر معلومه ده، نو که تاسو زموږ اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ.
اوس که موږ د شاعرۍ معیار برقرار ساتو، نو د هغې دپاره اول به زه دا ویم چې د ډېرې مطالعې ضرورت دی او د معیاري مطالعې ضرورت دی. د مخکې د دې نه چې سړی مطالعه شروع کړي، سړی سټڈی شروع کړي، نو داسې یو نگران په ځان مقررول غواړي چې داسې یو سړی یو داسې پوه څوک چې د هغوی په نگرانۍ کې دا مطالعه وکړي. که یو اجنبي سړی نوی سړی راشي، هغه وایي چې زه مطالعه کوم، دا به څه مطالعه کوي او مطالعه به د کوم ځای نه شروع کوي، په کوم ځای به ختموي، د مطالعې طریقه څه ده. داسې خو نه کېږي چې یو سړی ډېر کتاب رخلي، هغه دې سټڈی کوي او دا دې ځان ته پوه وایي یا دې ځان ته دې مطالعو په وساطت باندې عالم وایي، داسې نه شي کېدی. یعنې په دې باندې دا خپل معیار هغه اوچت کړي، د معیار لیول مطالعه هم د یو چا په نگرانۍ کې کول دا یو ښه عادت دی. ځکه چې کوم پوهان دي، نو هغوی که یو سړي ته د مطالعې معیار کېږي، نو په ځای د دې چې یو سړی نه پوهیږي هغه په خپل شوق باندې مطالعه کوي، نو هغسې به ونه کړی شي څنګه چې ده ته د مطالعې ضرورت دی. نو ریاضت مخکې د مطالعې نه پکار دی، او بیا مطالعه هم د دغه ریاضت په سوري باندې کول پکار دی. او چې سړی د کم فن سره مطلب د کم جنس ته شاعرۍ سره زیات امین لري، مطلب یو سړی په غزل پوئږي، یو سړی په چاربی ته پوئږي، یو سړی په بل سشي باندې پوئږي. په کار دا دی چې بیا که چېرته شاعري مطالعه کوي نو اول دې دغه مطالعه وکړي. دین علاوه د شاعرۍ دپاره ضروري دا نه ده چې خامخا دي څوک شاعري مطالعه وکړي، نور هم دې ته ډېر سټڈی ضرورت دی، د ډېر سټڈی ضرورت دی پکې خانه، ځکه چې شاعري خو زه به دا ویم چې دې وخت کې که غزل یاد یو که داسې نور صنفونه مونږ راخلو نو هغې پخوا وخت کې داسې وو، یو وخت کې چې مطلب غزل د چا خبره چې فقط د شوخو شعرونو نوم و، یا چاربیته دغسې په یو شوخ واقعیا باندې، یا د دین علاوه د چا هغه داخلي واردات په هغې باندې د لیکل شوو سیزونو نومونه. اوس خو حالات بدل شو، غزل بل رنګ خپل که، چاربیت خپل رنګ بل رنګ خپل که، دغسې نور صنفونو، نو په کار داره چې خورا وره مطالعه وشي او د دغه مطالعې په وساطت باندې به سړی یو ښه معیاري شاعر چې کوم دی هغه همدغه رنګې برقرار پاتې کیږي.
مننه غزل مومند صاحب. یو پوښتنه مې بل هم ذهن ته راځي، او هغه دا چې له شعر نه بغیر ژوند کولی شي؟ ما خو اورېدلی دی چې لکه مایی چې د اوبو نه بغیر ژوند نشي کولی، همداسې په رښتینې معنا چې کوم شاعرانی هغوی له شعر نه بغیر ژوند نشي کولی، ستاسو څه صورت حال دی؟
له شعر نه بغیر ژوند کول خو که زه خپل له خبره وکړم نو زما دپاره خو ډېر ګران دی، ځکه چې زه کله کله ملګرو ته وایم چې الله مکه که چېرته زه شاعر نه وی نو زه به په دې خپله معاشره کې یو لوی بدنام سړی وی، ځکه جنګونه به مې هم زیات کولی، بد اخلاقیانې به مې هم زیاتې کولی. وجه دا وه چې که ما څه چېرته هم دا احساس وی چې دا کوم اوس ما سره دی نو ماته به دا ټول خلک غلط ښکاره کېدی، او په دغه اساس په ما سره بله کومه ذریعه نه وی چې زه خپل احساسات کنټرول کړم. نو احساسات به مې په ژبه باندې وتلی، یا په لاسونو باندې، یا په پښو باندې، نو هغې به په نتیجه کې دغه نتیجه به راوړلې، دغه ثمره به راوړلې چې ما به خامخا په دې معاشره کې بد اخلاقي کولی. کومې ته چې بد اخلاقي ویلی شي بس بد اخلاقي به ورته وایي. بهرحال بیا هم نو زما د دې خبرې مقصد دا دی چې زه که خپل ژوند واخلم نو زه د شعر نه بغیر ژوند نشم کولی. هغه څه چې زه په خپل وجود کې نشم ځایولی، په خپل زړه کې نشم ځایولی، چې زما زړه خوري، زما وجود خوري، زما دماغ خوري، نو شعر زما یو داسې مددګار ملګری دی چې زه همدغه غم او همدغه زه به دا ویم چې همدغه څه چې زما زړه خوري، زما دماغ خوري، هغه زه په شعرونو کې په څو کرخو کې چې کوم دی هغه د پاڼې په زړه باندې ورکېښودلی شم، د کاغذ په زړه باندې ورکېښودلی شم، د خپل زړه بوج هغه راوباسم او د یو کاغذ په زړه باندې ورکېږدم، هلته سنبال کړم. زما دپاره خو د شاعرۍ نه بغیر ژوند کول ډېر زیات ناممکن دي، او د نورو خلکو دار چې خپل احساسات دي. بهرحال بیا هم خو شاعري به زه دا ویم چې د یو کامیاب ژوند دپاره شاعري ډېره ضروري ده.
مننه غزل مومند صاحب. دره ته وایي چې شعر او موسیقي د ټولنې د تربیت لپاره څنګه کارولی شو؟
شعر او موسیقي د ټولنې تربیت لپاره کارولی هم شو، او زه به دا ویم چې د ټولنې تربیت لپاره دا ډېر اهم پوینټ یا هر اهم جز هم دی، ځکه چې شعر یا موسیقي به ویم، شعر بالخصوص چې دا د امن نوم دی. کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه په ټوپک ډز نشي کولی، کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغوی کې دومره زړه نشته دی چې هغه دې قتل وکړي، کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه ضرور په ناحقه باندې چا سره جګړه نشي کولی، ولې چې د هغه دومره احساسات دي چې هغه احساساتو دا په خپل وجود کې دومره تړلی چې هغه دې ته نه اوزګار چې یاره بارم څوک څه وایي، بارم د چا څه کارونه دي، یا بارم څوک چې کوم دی هغه داسې څه کوي چې هغوی سره څه خبرې په کار دي. نو زه دا وایم چې شعر د ټولنې تربیت لپاره د خپل وجود نه، د خپل ځان نه راواخله، تر ټولو اوسیدونکو پورې زنده خلک چې څومره دي، نو د دې ټولو تربیت د ټولو نخه چې کوم دی هغه په شعر باندې کیدلی شي. که په شعر باندې مونږ تربیت نه کوو، یا په وعظ او نصیحت باندې مونږ تربیت نه کوو، د دې نه ورپسې لار چې کوم دا هغه د تشدد ده، نو د تشدد په حق کې هو مونږ یې نه، نو مونږ ویلی شو دا چې بالکل شعر او موسیقي د ټولنې تربیت لپاره د ټولو نه هم لاره ده.
ډیره زیاته مننه محترم غزل مومند صاحب. دمره ته وایي چې نن سبا خو ډیره ادبي ټولنې فعال دي د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې، نو دره ته وایي چې دغه ادبي ټولنې څومره ژوندۍ دي او د دې اغیز په شاعرانو باندې څومره جوت دی؟ دا اغیز منفي دی که مثبت دی؟ تاسو د دغو ادبي جرګو هلو ځلو ته څنګه ګورئ؟
ادبي ټولنې خو حتی الامکان ژوندۍ دي صنعت څخه، البته هغه سر رسوخ نه دی پاتې کم چې په کارو کوم چې مونږ ته په مونږ ته مشرانو په میراث کې پرېښی وو، کوم چې پوهانو په میراث کې پرېښی وو. ځکه چې دا مخکې مونږ خبره وکړله، دا زمانه چې کوم دغه د سوشل میډیا ده، نو سوشل میډیا هم داسې یو زه به ویم چې یو ړنده سترګه ده چې کله کله داسې یو سړی روچت کې چې هغه په دې باندې روچت کې چې هغه هیڅ معیار نه لري، یعنی د هغه معیار دی چې هغه معیار نه لري. ځکه چې مونږ ولیدل کله کله داسې خلک روچت کې چې هغه مطلب زبردم چې نه هنرمند دي، نه د هنر پوهه، یا نه هنر پیژني هم نه، خو بس بیډي په داسې یو کم پوینټ باندې روچت کې چې هغه یاد مزاح یو یا بل کم وارداتی. بہرحال تاسو پوهیږئ په دې خبره، اوریدونکي هم په دې خبره پوهیږي. نو ټولنې چې کوم دی هغه تر ډیره حد زه به دا ویم چې څنګه چې په کار ژوندۍ وي هغه سینه دي، بلکې زموږ نه ډیر حد پورې مړې شوې دي. او د دې منفي اثر دا دی لکه څنګه چې موږ مخکې خبره وکړله چې په شاعرانو کې معیار ختم شو. شعر په نامه شعر خو دی، خو تاریخ چې موږ ته کم شعر پاتې کوي نو هغه ډېر کم دی. ځکه چې که موږ وګورو د رحمان بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته رحمان بابا ښیي. دغرنګې د خوشحال بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته خوشحال ښیي. دغرنګې د دین علاوه د بابای غزل چې کم دی، د هغه په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته صرف دغه ښیي، دغه یو سړی راته ژوندی پاتې کوي. نو که موږ په دغه مناسبت باندې یا په دغه سترګو باندې اوس دې ټولنو ته وګورو او په دې باندې منفي او مثبت اثر ته وګورو، نو موږ دا ضرور ویلی شو چې د پښتو شاعري خو کیږي ډیره اوس په دې وخت کې. خو زه به دام چې ار دویم دریم سړی شاعر دی، ریاض تسنیم دی، الله وبخښي، هغه به ویل پخوا به چې د کاڼې اوچت کړه لاندې به تې دوه شاعرانو، اوس پرې دوه د پاسه ناست یو درې څلور ته لاندې دي. بهرحال خو خبره مې دا کوله چې منفی اثر اوس په دې وخت کې د سوشل میډیا د وجه ډیر زیات په پښتو شعر باندې راغلی، او د ټولنو هغه ژوندۍ نه پاتې کېدل څنګه چې په کارو. نو دام د سوشل میډیا زه به دا ویم چې د دې پکې ګناه زیاته ده. بهرحال خو خلاصه مې د خبرې دا ده چې ادبي ټولنې چې کوم دي هغه په شاعرانو ډیر مثبت اثر غورځوي، خو کله چې شاعران دغه ادب او دغه تنقید او دغه پوهانو د دغې د سوري لاندې څه وخت تیر کړي، دغو سره وګپ وګپ پاتې شي، یا د دغو په ریاضت کې پاتې شي.
مننه غزل مومند صاحب، خبرې خو مو ډېرې خوندورې دي. نو اوس کړه ته د خپل شاعرۍ نه یو څه واوروئ، خوند به وکړي، زموږ د اورېدونکي به مزه ترې واخلي.
غنیم ماتې نه پسرو وینو د رنگ تورا، نه غنیم ماتې نه پسرو وینو د رنگ تورا، بیا نو تا څنګه ماته راوړله له جنگ تورا. زه سراسر ښکلی وطن ښکلی موسم هم ښکلی، زه سراسر ښکلی وطن ښکلی موسم هم ښکلی، خو زما غاړې ته زړنده د بدرنګ تورا. زرکی زستا په خایست هیڅ تبصره نه کوم، خو په خلګۍ کې دي سنبالې خي زنګ توره. زه به درولمه د قلم تیره خونکار سوکا، زه به درولمه د قلم تیره خونکار سوکا، ته که راوړې نو ځان سره راوړه فیرنګ توره. غزل څه په هنر ووایي د جنگ فضایل، غزله څه په هنر ووایي د جنگ فضایل، نو وای دا چې غرزوی دی لګړنګ توره.
سو شیرونه نور دی چی پلاس کی زړه وړما پسترګو کی دنیا راوړما پلاس کی زړه وړما پسترګو کی دنیا راوړما د خپل قامت په وګو ساندې ساندې سارا وړما او اوس په یو څو چغی پر بندو دروازو وخم اوس په یو څو چغی په بندو دروازو وخم بیا که فرهاد شوم دا غرونه به بشاره وړما او د خپلو خاره نازنینو هسې رنگ وخلې د خپلو خاره نازنینو هسې رنگ وخلې ګنې زه زړه صفا له هرې اشتها راوړمه او د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه نه توره وړمه او نه سر د اژدها راوړمه د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه نه توره وړمه او نه سر له اژدها راوړمه څو دانې اوښکې د غزل په تپاشبینو ویشم څو دانې اوښکې د غزل په تماشبینو ویشم زه دغه درد د څو لفظونو پر رضا راوړمه سو شیرونه نور دی چی غرونه څه نوای او ستوري څه بیخی نوای غرونه څه نوای او ستوري څه بیخی نوای ما ته سپین سترګی هوا حال د ورک لالی نوای ستا مخ بستایم د خپل ما زړه به څه نوایم ستا مخ بستایم د خپل ما زړه به څه نوایم ځینې خطونه چاته څوک تر خیری نوای د نوحګرو قافلو سره مو ژوند روان دی زړونه مو وایي خو سندرې مو تندي نه وایي او د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم په دې ځنګل کې څوک حالونه د زړګي نه وایي او غزل به مړ شي خو دا قام زوال له نه ورکوي غزل به مړ شي خدا قام زوال له نه ورکوي غزل به ګم شي خو په دې ژبه هندي نه وایي
ډېره مننه غزل مومن صاحب که درته ممکنه وي یو بل غزل هم زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړئ
دار په خار کې گویا خوله په کرایه هم نه وا د غرونو غرونو وجودونو بسایه هم نه وا او د خدای لویر مو نازکو ته لاس نه اچو د خدای لویر مو نازکو ته لاس نه اچو غنی د خپل دومره ډیره سرسایه هم نه وا او ته زړونه ماتو څه کاروان د سفر نو عادت څه زړونه ماتو څه کاروان د سفر نو عادت یری تیار هم وا په ګاډی کې پایا هم نه وا او اوخ کې د کرخي د رنجو لستر ګمات کړلې زما د نراتلو خبره نه مایا هم نه وا او ماته تسنیم میراث کې پریخو هنر د غزل ماته تسنیم میراث کې پریخو هنر د غزل ګنی زما داسې ممتازه پرایا هم نه وا
غزل مومن صاحب چې خپل شاعری تاسو وړاندې کوله غزل مومن صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راک او په دې خبرونه کې مر سره برخه واخیسته
نجیب امیر صاحب تاسو زیاته مننه چې مالم په دغه ښکلي او ګلورین پروګرام کې مقرره کړله. د اوریدونکو هم زیاته مننه چې ما او تاسو یې واورېدلو، بلکې زه یې واورېدم. الله دې وکړي چې دغه ملاقاتونه زمونږ بار بار وشي تر بل ملاقاته پورې. په الله دې سپارم ټولو ملګرو ته نیکې هیلې، او بیا یو ځل سلامونه ټول راته ژوندي اوسئ، د امن په کالو باندې ښایسته اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله مو ښه او د راحت نه ډک ژوند نصیب کا. جزاک الله.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیوي مجلې ته غوږ وئ. له همدې سره به دا ګڼه تړو، او بل اونۍ به د نو او نور مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر ډیر خیال ساتئ. خدای پامان.
اوچ دیوران شی خالونا ود تور پی کی مرمنی پچھن سنگا واڑا ود تور پی کی مرمنی پچھن سنگا واڑا تور پی کی مرمنی مردی اڑندا شا او چپتاو بروڑی نا ود تور پی کی مرمنی پسنگ سنگراوا ود تور پی کی مرمنی پسنگ سنگراوا
مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.